پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر لخپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون اوروستي معلومات په دې خبرونه په سر کې در سره شریکو چې وایي نن د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د ثبت شویو شکایتونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. دا بهیر به نن هم دوام وکړي. دوستانو دا او نور راپورونه به د خبرونه په لړ کې وروسته واوري. تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندوز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی دی. او پاکستان دا غندي چې د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړه ونه کوي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي. خغلی رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونو ته رسیدګي کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې یکشنبه اعلان شوې چې له مخې یې اشرف غني لومړی او عبدالله په دویم مقام کې راغلی. عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو دا پایلې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې د شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ټولو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره دې شکایتونه ثبت او قانونمند چلند وکړي. د اشرف غنی ډله وایي چې دوی هم شکایتونه ثبت کړي او ادعا کوي چې د رایو کچه به یې د شکایتونو له څېړلو وروسته لا پسې پورته شي. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې په شفافیت او مسلکیتوب د هر شکایت په اړه قضاوت وکړي. د کندوز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. دا خبره د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وکړه.
نن سهار د دویم امنیتي اوزې د ګزمې موټر د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو. په نښته کې یو پولیس ټپي شوی دی. دښمن هم د همدغو عسکرو لخوا په شا تمبول شوی.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم په نه اخیستلو سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. پیښه د کندوز ښار د خان آباد بندر سیمه کې شوې چې د ولایت مقام او امنیتي قومندانۍ ته نږدې ده. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لاری پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. په هند کې دا څو وروستۍ میاشتې د پیازو بیې زیاتې لوړې شوې دي. اوس د 1 کیلو پیازو بیه تر 140 هندي روپیو رسېدلې چې شاوخوا 1.5 افغانۍ کېږي. نیو انډین اکسپریس او انډیا ټوډی ورځپاڼو راپور ورکړی چې وارداتي پیازو عموما یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. وبخي وارداتي پیازو عموما به یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. هندي چارواکو ویلي چې تجاران دا پیاز په افغانستان کې ارزان اخلي او دلته هم هڅه روانه ده چې به یې ورسره راټیټ کړی شي. د افغانستان له پیازو ډکې لارۍ د اتارې بندر له لارې چې په پنجاب کې موقعیت لري هند ته وړل کیږي. پاکستان دا وغندل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپل زړه یې کړی ردوي. پاکستان وایي دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهره چیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 18 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوی او د 30,000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د عراق نوی انتخاباتي قانون همدارنګه د سیاسي ګوندونو لپاره دا ستونزمنی چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه ټولې څوکۍ وګټي. دا ستونزمنوي چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه یو کس ټولې څوکۍ وګټي. د اکتوبر راهیسې په عراق کې د چارواکو د درغلیو د کار د نشتوالي او لشته سیاسي سیستم څخه د مایوسۍ له کبله خلکو پراخ اعتراضونه او مظاهرې پیل کړي دي. او د شیکاګو په دوو هوایي ډګرونو کې سختو دوړو 178 پروازونه لغوه کړي. دا پروازونه د کریسمس د جشن پر مهال لغوه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو فدرال هوایي چلند ادارې نن چهارشنبه وویل چې لږ تر لږه 800 پروازونه د شیکاګو په دوو میدانونو کې ځنډېدلي. د خبرونو پای.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون کړې ده او وایي چې د شکایتونو د ثبتولو لړۍ به نن هم دوام وکړي. په دې اړه به دغه ورځ د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې هم واورئ.
دغه روښانه کیږي چې د تقلیدي ډلو لپاره د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سوو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار خلک برېښنا نه لري.
چوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو، برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بده یو یا برق موږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب سي، باید پر وخت ورځ راایله کې چې موږ اړتیا وته لرو.
دا نور ګڼ راپورونه هم د وخت په صورت کې به درته وړاندې کوو، خو د خپرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه چې مخکې ویل، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبرو د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون کړی ده او دوی وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. په دې اړه زما همکار امید ظهیرمل د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته ورغلی دی او د هغه ځای څخه موږ تاسو ته نور جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی امید ظهیرمل، خبرونه ته شرغلی که ته د دې کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راته ووایې.
فربجان تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دم غړي یعنی تر نږدې 11 بجو له دوی سره 9000 شکایتونه ثبت شوي دي. په دغه شکایتونو کې څلور مهمې ټاکنیزې ډلې چې په لومړي دوی مودري مزره چې قرار لري دوی خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دولت جوړونکې ډلې یو زور 9000 شکایتونه تر دم غړي پورې ثبت کړي دي. د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې چې مشر یې رحمت الله نبیل کوي 15 شکایتونه ثبت کړي دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې چې ګلبدین حکمتیار مشرکی 2000 شپږ شکایتونه ثبت کړي دي او پاتې هغه نورې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. د دې شکایتونو ډېر شمېر په ولایتونو پورې اړه دي. یوازې 2000 شکایتونه په کابل د کابل په انتخاباتو پورې تړلي دي، په کابل ولایت کې، او پاتې نور په 30 ولایتونو کې دي. خو د انتخاباتو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کیدای شي د کشمیر لزر او تورسیږي. زه د دوو کمشنرانو سره قطب الدین رویدار او خغلی قاسم الیاسی سره وغږیدم. دوی د تاکنو شکایتونو په اړه باندې وویل چې البته الیا خغلی الیاسی ویل دوی هیڅ داسې هیله نه درلوده چې ګنې نږدې لس زره شکایتونه یا هم له دې زیات به چې نن تر ماښامه پورې دغه پروسه روانه ده دوی ثبت کړي. دوی یوازې د 3000 پورې اټکل کړی و چې دوی به وشي کولی په خپل وخت کې دغه بهیر وڅېړي. خو فریباجان کې اجازه یې دغه د تاکنیزو شکایتونو د څېړنې بهیر او بیا د دوی بررسي یوه مهمه موضوع ده چې باید تشریح شي. یو البته که ووایم چې داسې پیچلی هم ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې شکایتونه نن په وروستۍ ورځ دپاره چې په د درې ورځو دپاره نو درې ورځې د شپې تر 12 پورې دوام کوي. نو شاید دوی تر ناوخته پورې کابل کې ټاکنیز شکایتونه ثبت کړي. اما د بررسۍ بهیر سبا پیلېږي چې لومړی برخه یې په دې کې البته چې درې دېرش برخې لري بیا دغه درې دېرش برخې د درې عمده برخونه سرچینه اخلي چې هغې کې تخلف دی تقلب دی او انتخاباتي جرایم دي که زه یې ساده ووایم چې سرغړونه ده درغلی ده او ټاکنیز جرم دی. په دغه بهیر کې به دوی سیرل کېږي لومړی 15 ولایتونو ته دغه ټاکنیز شکایتونه چې دلته ثبت شوي دي څومره چې ثبتېږي ولایتونو ته لیږدول کېږي 15 ورځو په اوږدو کې هلته څېړل کېږي. که چېرته بیا څوک ستونزه ولري د درې ورځو دپاره کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. بیا د 15 ورځو په اوږدو کې دغه استناف غوښتنه د کابل په مرکزي کمیسیون کې چې هغه ټاکنیز شکایتونو کمیسیون دی دلته تر څېړنې لاندې وکېږي. او وروستۍ برخه چې ده هغه بیا د نتیجې اعلان ده چې دا هم د ټاکنیز شکایتونو د کمیسیون لخوا نه کېږي. یعنی اوله مرحله په دې کې تصنیف دی یعنی د ټاکنیزو شکایتونو طبقه بندي چې به کې په دې کې به اعتبار راي او به اعتبار راي سره جدا البته به اعتبار شکایتونه او اعتبار لرونکي شکایتونه هغه سره جلا کیږي. دویمه برخه چې راغه بیا د بررسي یا د څېړنې مسله ده چې په دې کې اسناد وغوښتل کیږي او معلومی کی چې شخص څوک دی تیم څوک دی او که د ټاکنو کمیسیون دی. او په درېمه برخه چې دغه بیا تحلیل د حقوقي برخې ده چې هغه د کمشنرانو کار دی او کمشنران د خوا په دې اړه باندې پریکړه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل. دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي او امکان لري چې د ورځې تر پایه چې بیا هم د لړۍ دوام کوي شاید تر 10000 پورې شکایتونه سي. او نن دغو شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. دوستانو په همدې تړاو به د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر څرګندونې هم واورو چې هغوی وایي د ثبت شویو شکایتونو شمیر ته په پام سره ممکن د شکایتونو د څېړلو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجودې دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له شغل رشید سره مرکه کړې ده په ګډه پیسره وره.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون لپاره هم وګرځي او د حق او د باطل تفارق کې مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچاته وي لکه ننګرهار غوندې. نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسونل ولګي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسې په وینا بلې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده. اما که چیرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اسناد طلبي وکړي نو په اسناد غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی به د ستونزو سره مخامخ شي.
ولې رشید صاحب که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه؟ څومره چې زه
معلومات لرم شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي. اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکټوي یا رای جاتیږي بیا د کاندیدانو په ویش باندې سمر په چا باندې تاثیر کوي په چا کم تاثیر کوي نو دا اوس به مخکې وخت نه وي اما یو څه چې تاسو ویلی سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم دوست موږ ټاکنو مسیر پیدا کیږي او که په همدغه اول دور کې نتیجې ته رسیږي نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې یو غیر مسلکي او غیر واقعبینانه قضاوت وکړم
ال تاسو مخکې د ورتیاو په اړه دغه خوځو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه سب چی باید ورتیاو هم لوړ شي مثلا فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ورتیاو یا مثلا اضافي نیرو تاسو ول چې په ولایتونو کې چې شکایتونو شمیر زیاتې یالته نور کسان ولېږي دا لري او کنا ځات سن چې شکایتونو د لومړی مرحله په چیرلو کې لستونز سره مخ شي دوی
تخنیکی مطالعه صندوقون کافی اسناد حتی در ملوک در کمپانی اغا تخنیکی مباحث تعقیب سی نو بده که بخواه مخواه یو سی کمست برازی انشاءالله چیز شکایت که مثل مکتو دوازار کرده چیز بری کمیسیون سر نمخواه مخواه که برخی عدالت دیر مهمه در شده به هیک تایمین سی نو اغا اتمنان و داد را کلسه ولی او گروه چی پرد پر عملی به هیر کسی پیشی دی
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوډ ماښام تر ورځې پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په پټول هیواد کې صفه وزي اوریدل سي. اوس په ل خاطر پردې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د ارتقا لپاره د ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی آلی د افغانی د پنو ملي نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وین جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د تلنت تبلیغاتي شرکت او د افغانستان د سوداګرۍ خونې په همکارۍ د دریو ورځو لپاره جوړ شوی.
به خاطر از یک طرف بازاریابي بر محصولات افغانستان و شناسایی اقلام تولیدی و محصولات تولیدی افغانستان است، از جانب دیگر مطرح کردن چالش ها و مشکلات که سکتور افغانستان به اون مورد.
په دې نندارتون کې آتش بیت خصوصي او دولتي شرکتونو خپل محصولات، تولیدات او خدماتونه چې لاسي صنایع، کرنیز فعالیتونه، بانکداري، رسنۍ، خوراکي توکي، وچ او تازه میوه، زعفران او غالي شامل دي په اویا غرفو کې ننداري ته وړاندې کوي. د خاغلی نوید په خبره په دې کانفرنس کې له 2600 زیات سوداګر ګډون لري او د خپل کارونو پر وړاندې د ستونزو رابرسېره کولو ترڅنګ د خپل راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوي. دا درېم ځل دی چې د ارتقا لپاره ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی آلی د افغاني په نوم ملي نندارتون په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دغه ډول نندارتونونه او کانفرنسونه کولی شي د سوداګرو پانګوالو پر وړاندې د نام د زیربنای پروژو نشټوالی، د سوداګرۍ په قوانینو کې ستونزو او اداري فساد، د غرض بهرنۍ ستونزې او ننګونې په ځانګړي ډول د گاونډیو هیوادونو پالیسیو په څیر ستونزو په اړه ګټور تمام شي. د بلخ هوایي دهلیز لاري اروپا ته د صادراتو لړۍ په ساده د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل هغه ډول چې تما کې د لدی هوایي دهلیز څخه صادرات ممکنږي. خغلی سپاهی زاده وایي هغه لړۍ چې اروپا ته د هوا لاري صادرات کم شوي د مناسب مارکیټ نشټون، په افغاني تولیداتو د سټانډرډ او نورم نښان نشټون او په افغاني توکو باندې د تعرفو لوړول دي. د بلخ اروپا هوایي دهلیز کال وړاندې د افغاني تولیداتو د ښه صادراتو په هدف پرانستل شو او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني شل پوله، یو یورو 88 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پوند 100 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغاني.
دوستانو د خاطر پردیس خمو خبرونه واردل کالی سی چی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادي او تپکشي درناوی نه کوي. احمد چې بل دا مسله تړلې ده چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی چې ورته پرونی ته شرغلی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
فربجانې پاکستان عکس العمل ښکاره کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دا یو اړخیزه او خپل سره پریکړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دا خبر هم کړي چې دا اعلان پر مځکه لشته واقعیت سره سر نه خوري، چې د دې پروسې د شفافیت او اعتبار په اړه سوالونه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت کله پاکستان د مذهبي ازادي په برخه کې ملامت بلل دي؟
پوره یو اونۍ مخکې تیره چهارشنبه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او پنځه نور هیوادونه د 1990 کال نړیوالو مذهبي ازادیو څخه د لا قانون څخه په سرغړونه تورن کړل.
نو د متحده ایالاتونو په لست کې خو نور هیوادونه هم شامل دي.
خو اسلام آباد هم دا خبره کړې ده، ویلي دي چې متحده ایالاتونو ځانګړي هیوادونه په نقشه کړي دي او دا ډول چلند د مذهبي ازادیو له پراختیا سره د اسلام آباد په وینا مرسته نه کوي. پاکستان دا هم ویلي دي چې هند ولې په دې لیست کې نشته. اسلام آباد وایي چې په هند کې په وروستیو کې په لکونو کسانو د مذهبي ازادیو د مخنیوي لپاره لاریونونه کړي دي، خو بیا هم امریکا هند په لیست کې نه دی داخل کړی.
بله، شبه سب کدرت وای چې د مذهبي ازادیو په برخه کې په ځانګړي ډول کم انتقادونه اسلام آباد ته متوجه دي؟
په انتقادونه ګڼ دي، ځکه چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه تر فشار لاندې دي. خو په پاکستان کې یو ډیره مهمه مسله دیني مقدساتو ته د سپکاوي قانون، د قانون سزا مرګ دی، او بیا بیا د دغه هیواد پر اقلیتونو دغه تور پورې شوی دی چې بیا ځینې کسان په روسیو کې یو پاکستانی و چې بیا کاناډا ته په ډیرو مشکلاتو ورسېده او دغه تور پورې شوی و او څو ځله په اعدام هم محکومه شوی.
بله، ډېره زیاتمننه کوم احمد شیبر وایي چې د راپور راکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادیو ته پکې درناوی نه کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان از موش خبروانه دمالاری بیا هم افغانستان تراغرزو. د برېښنا نشتون د کندهار اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درمسته سوي ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ ده چې د کندهار ترڅنګ پر هلمند هم برېښنا پرې سوې ده. په اسویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سو ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې دوه ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
څنګه خدای چې چوبنه لرو بده بل کور را باسو
خپل وبنه لرو خپل وب چې لرو برق راسي د شپې راسي یا موږ بده یو یا برق یو موږ خپل برق خراب یا سمرسته بس خراب سي باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ هغه زمر ارتیا او تلرو په هغه وخت باید برق راي لکه بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاج څخه مو بس
دا چې خیاط يم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې سروزه کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشتکاجر اوړي جواب ورکړو ځکه د برق مشکلات خاطر څخه موږ نه سورته برابر اوالي نو د برق د زمينه برابر برابروالي څخه مشکلي هم نه جوړوالي د نیټور د تیر د واس نه لرو کسام لرو خاص واره نه راته کوي نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی مشاله دغه دون د اوس خداسدي غټ مشکل اساسي مشکل یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه
د هلمند په مرکز لشکرګا کې هم یو شمیر مدنی فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضي غونډه کې د رامنځته سوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجکي ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکي د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فارکي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکي برېښنا فابریکه درول سوې. د فارکي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانو اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجکي لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته، چې هلته دوې لارې دي د کجکي فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده، او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپین ږیرو مخورو دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک، د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهر ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلسو کلونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجکي څخه غزول سوی لاین هم ډیر وخت پرې کیږي. د کجکي د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله 10 میگاواټ برېښنا تولیدوي، چې 40 میگاواټ یې په خپل هلمند او پاتې 12 میگاواټ یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
او دغه سیب سورزو کابل ته د تشاک پاک او بوت نه لاسرسي او لکړو بوسخه استفاده د دې لامل سوي چې د کابل شهر څیر مسمو کې تر خیمولانې ګڼو سیدونکو په ډول ډول ناروغي او اختصي ډاکټرانو چې دغه ناروغانه معاینه کړی وایي ل نه پاک او بوسخه استفاده په نامناسب چاپیریال کې اوسېدل روغتیا ګواښلی سي. تفصیل د محمد سین پراپور کې.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدل او د ناپاکو اوبو مناسب خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې، په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دیبوبل زړه خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي. درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې؟ د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا وجود څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي.
او په دې برخه کې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه تور څو چې د نور مسایلو ترڅنګ د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او د سولې روانې پروسې په اړه لیکنه او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې تر ناجیې صاحب یې کتنه کړې.
سرخط ورځپاڼې لیکلي طالب چارواکي په پاکستان کې له خپلو ملاتړو مشرانو سره تر خبرو او مصلحت وروسته چمتو شوي چې له امریکا سره د اوربند په مسلې خبرې وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو شوي، زلمی خلیلزاد د کرسمس په رخصتیو بوخت دی. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمیر نږدې سرچینو له قوله راغلي چې ممکن تر نوي میلادي کاله پورې د سولې په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر ابتدایي پایلو اعتراضونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او د ټولو تقلبي رایو د ابطال غوښتنه کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون ټینګار کوي چې بایومیټریک شوې رایې باید باطلې نه شي. وړاندې د یو شمیر چارواکو له قوله راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو چارو کې خپلواکه دی او د دې پوره صلاحیت لري چې هغه رایې باطلې کړي کومې چې ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت د وروستۍ ورځې په اړه لیکلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه زرګونه شکایتونه ثبت شوي، خو نن چهارشنبه هم د ورځې تر پایه هره معترضه ډله وخت لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله کره او پر واقعیتونو او شواهدو برابر شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملت غوښتنه دا ده چې دا ځل د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د لومړنیو هغو په څیر ونه ځنډول شي، ځکه بیکاري، د چارو سستوالی، د پانګې تېښته، سوړ ژمی په دغه هېواد کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سرمقالې لیکوال لیکي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل ټاکلی وخت لري چې دغه شکایتونه وارزوي او په خپل وخت په اړه یې پرېکړه وکړي، خو که چیرې د لومړنیو پایلو په څیر ډېر وځنډېږي ستونزې به لا پراخې شي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په لوړه ټکنالوژۍ وشوې او د درغلیو داسې څه پکې نشته چې دا ټاکنې په شا وتنبول شي او یا مثبتې پایلې ونه لري. که بیا هم ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دا به سخته وي، ځکه په دغو ټاکنو $109 میلیون لګښت راغلی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لارې پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. پاکستان دا غندي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. او د شیکاګو په دوو هوایی ډګرونو کې سختو دوړو 170 پروازونه لغوه کړي.
مرنه کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په ګډه به وورو.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي، زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان په یو بل اونی ز خبرونه کې مهرکلی کوم. او ریچ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ وای چې لترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینې هم وچکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پایل کې ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
وطن هغه مهال ونیول شول چې نشي موادې له